سلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته ورځ پر روان یو ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام خبري جنن د نورستان پر وضعیت خبري کوو. تاسو هم کولی سئ په دې پروګرام کې برخه واخی، زنګ راووهی یا خپل نظر یا هم پوښتنه را سره شریکه کړي. د تماس شمیرې وروسته لنیږي، اوس خبرونه را سره واورئ. لوی څرنوالی وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون 15 غړي ممنوع له خروج اعلان سوي. د سولې علي شورا تمه وشوه چې په جده کې پلان سوي غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د ګازو چاودنې درې افغان کان کیندونکي مړه کړي. د افغانستان لوی څرنوالی وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون 15 غړي ممنوع الخروج اعلان سوي دي. چارواکي وایي په دغو کسانو کې د فوټبال فدراسیون مشر کرام الدین کریم هم شامل دي. په وروستیو کې د فوټبال د نجونو د ټیم غړو د فوټبال فدراسیون ځینې مسؤلان په جنسي ځورونه تورن کړي دي. د لوی څرنوالی ویان جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یوې کمیټې په دې اړه څېړنې کړي دي.
چهار تن از مسؤلین فدراسیون فوټبال به شمول رئیس فدراسیون ممنوع الخروج شده، یک تن هم از کارمندای فدراسیون فوتبال و اساس نظر این هیئت ممنوع خروج اعلان شدند. همکارای ما با جدیت و قاطعیت قضیه را مورد رسیدگی قرار میدن.
د افغانستان د فوټبال د نجونو د ټیم د جنسي ځورونې په اړه اول بریتانوي ورسپانې ګارډین راپور ورکړی و. د فوټبال فدراسیون چارواکو پر ځانونو لګیدلي تورونه رد کړي دي. د سولې علي شورا تمه وشوه چې په جده کې پلان سوي غونډه به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي. په پام کې د راتلونکې اونۍ د افغانستان، امریکا، پاکستان او طالبانو استازي په جده ښار کې سره جرګه سي. د سولې علي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
هیله من یو په دغه غونډه کې چې د مخکنی غونډې په دوام کېږي ځینې پرمختګونه ولري، ځکه طالبانو هم ژمنه کړې وه پر ناحل شویو مواردو به له خپل مشرتابه سره خبرې کوي، د هغوی هدایت به اخلي، مشوره به کوي او د جدې په غونډه کې به ځینې پرمختګونه ولرو.
شاوخوا دوی اونۍ مخکې طالب استازو په ابوظبي کې د افغان حکومت د سولې له مرکچي هیئت سره له کتنې ډډه وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې چې د پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عربستان استازي هم په دې غونډه کې حاضر وو. د پاکستان د بلوچستان ایالت د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د ګازو د چاودنې په نتیجه کې درې افغان کان کیندونکي مړه سوي دي. دغه چاودنه پرون د بلوچستان ایالت په دوکي کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې سوي ده. محلي چارواکي وایي دغه کان کیندونکي د سوځیدنې له کبله مړه سوي او د ژغورونکو تر څو ساعته پلټنې وروسته یې مړي موندل سوي دي. ویل سوي چې درې واړه مړه سوي کان کیندونکي افغانان دي. په سپتمبر میاشت کې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چت د نړېدو له کبله نه کان کیندونکي کمره او څلور تنه نور چاپیان سیوی وو. په پاکستان کې د خوندیتوب د کمزورو معیارونو له کبله زیات وخت د ډبرو د سکرو په قانون کې دا ډول پیښې کیږي. د پاکستان چارواکي وایي په دغه پیښو کې هر کال د قانون شاوخوا 200 کارګران مري. د کندوز د خانابات ولسوالۍ چارواکي وایي چې د کندوز تخار لوی لار د وسلول برید له کبله تړل سوی ده. د دوی په خبره نن سهار وسلول طالبانو د خانابات ولسوالۍ اړوند په چهارسرې ساحه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي دي. د خانابات ولسوال حیات الله امیری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دمګړۍ په سیمه کې درنه جګړه روانه ده او سیمې ته مرستندوی ځواکونه رسېدلي. ولسوال زیاته کړې چې وسلول طالبان د شاتګ په حال کې دي. پاکستان دا موضوعات کړی چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه اساسي پروژه چې چین یې تمویل او رغوي نظامی اړخ لري. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز نه ورځې مخکې راپور ورکړی و چې اسلام آباد او پیکینګ چې کلیدي متحدان ګڼل کیږي په پام کې لري د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نوم د پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پروژې پلان کړي. دغه اقتصادي دهلیز چې د چین لویدیځ ولایت شینجیانګ د پاکستان له ګوادر سره تړي، په دې پروژه کې اورګاډی، سړک او د انرژۍ زیربنا شامله ده چې د چین د یوه کمر او یوې لارې د پروژې برخه ده چې ارزښت یې $1 trillion ته رسیږي او له اویا هیوادونو به تیریږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د پاکستان هوایي ځواک او چینایي چارواکو یو پټ پیشنهاد نهایي کړی چې له مخې به یې پاکستان د چین پوځي جټ الوتکې، پوځي تجهیزات او نور وسایل جوړوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز لویه پروژه پوځي اړخ نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په بنگلاديش کې د انتخاباتو په درشل کې د وضعیت په اړه اندېښنه شولې ده. د بدسل کې چې په دغه هیواد کې د اپوزیسیون د ملاتړو او ژورنالیستانو د نیول کېدو او پرې د بریدونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د صدر اعظم شیخ حسینه ملاتړو د پنځمې په ورځ د ډاکا په کوڅو کې لاریون وکړ. خو د نوموړي مخالفان شکایتونه کړي دي چې په دغه هیواد کې به د روانې یکشمې انتخابات آزاد او عادلانه نه وي. حسینه چې په دغو انتخاباتو کې د بریا ډیره تمه کیږي پر اپوزیسیون تور پورې کړی چې به مې حملې تنظیموي. او د دویمې نړیوالې جګړې هغه امریکایي سرتیری چې باور کیږي د امریکا تر ټولو زوړ سړی به وي، د 112 کلونو په عمر مړ شو. ریچارډ اوورټن د تکساس ایالت په آسټین ښار کې پرون پنجشنبه مړ شو. د رسمي اسنادو له مخې اوورټن د امریکا تر ټولو زوړ پوځي و چې په دویمه نړیواله جګړه کې یې برخه اخیستې وه.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوریم او د خبرونه د امیر محمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن پر نورستان خبرې کوو. نورستان د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت یو غرنۍ او ځنګل لرونکی ولایت دی. له بدخشان، پنجشیر، لغمان او کونړ او د پاکستان له چترال سره پوله لري. شاوخوا 9000 کیلومتر مربع مساحت لري. د نفوسو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو ویل کیږي چې شاوخوا نیم لکه کسان پکې اوسي. مرکزی پارون دی او ولسوالی لري. وما وانت وایګل په مرکزی نورستان کې پرتی دي چې د کونړ له لارې ورته خلک تګ راتګ کوي. کامدیش او برګمټال په ختیځ نورستان کې پرتی دي چې د پاکستان چترال سره وګد پوله لري او د ولسوالیو ته هم له کونړ خلک تګ راتګ کوي. نورګرام، دواب او منډول په لویدیز نورستان کې پرتی دي چې له لغمان ولایت څخه ورته لار غزیدلې ده. د نورستان خلک کزمه کې کم لري او اکثره په مالداري بوخت دي. غنم، جوار، اوربشه او لوبیا د ځمکو عمده حاصلات دي. په میوو کې غوزان، مرخڼې، انګور او زلغوزي پکې زیات دي او په دې ورسو کې پکې ویل کېږي مڼو هم ښه نتیجه ورکړې ده. ستونزې هم ډېرې دي. اوس هم د نورستان ډېر سړکونه نه دي پاخه شوي. ویل کېږي چې تر اوسه 1 کیلومتر سړک هم په نورستان کې نه دی پوخ شوی. نږدې 80% کې ښوونځي ودانۍ نه لري. که څه هم په دې وروستیو کې کلیوالي سړکونه یو څه رغول شوي او څو پلونه هم جوړ شوي دي. روغتیایي ستونزې هم پکې ډېرې دي. او په دې ولایت کې یوه ټولنیزه ستونزه دا ده چې ښځې ډېر شاقه کارونه کوي. ویل کېږي د پټو، کرکیله، د کښتونو خړوبول، لو ژرند او نور سخت کارونه اکثرا ښځې کوي. په ژمي کې هم دا ولایت له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. برف کوچونه راځي، لارې بندېږي او دغه راز ځینې نورې ستونزې هم شته. خو نورستان د راتلونکي په راتلونکي کې د سیاحت په یو ښه مرکز د بدلېدو امکانات هم په نورستان کې ډېر دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیم رابللی دی. دغه راز د پارون د قومي شورا مشر مولوي کریم الله مو اهم میلمه دی. وروسته به ټلیفوني شمیرې هم اعلان کړو او تاسو ته به هم فرصت درکړو چې راسره تماس ونیسئ او که پوښتنه لرئ له دواړو میلمنو یې مطرح کړئ. دغه راز د افغان بي سیمه تسواتله شمیرې له لارې هم کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ او په پیغامونو کې هم که کومه پوښتنه لرئ مطرح کولی شئ. خو لومړی د نورستان والی حافظ عبدالقیوم او دغه راز د پارون د قومي شورا مشر مولوي کریم الله ته خیر اغلاست وایو. بله مولوي صاحب کریم الله او حافظ عبدالقیوم، تاسو خبرونه ته خیر اغلاست. بله ډېر مننه کور ودان. حافظ صاحب، ما لنډه د نورستان پیژندنه وکړه. خدای وکړي چې هغه ارقام یا معلومات چې ورکړي مې وي هغه درست وي. که چیرې بیا هم درست نه وي تاسو کولی شئ چې اصلاح کړئ. خو په مجموع کې که راته ووایئ چې نورستان کې څه پرمختګونه شوي او اوس له څه عمده ستونزو سره مخامخ دی نورستان؟
جناب نوری صاحب، نورستان د هیواد د یو غرنی ولایت دی او په دغه ولایت کې د ټولو نه عمده ستونزې څنګه چې ټول افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی، یو د امنیت ستونزه ده چې په بعضو ولسوالیو کې خاصتاً د برګ مټال او کامدیش لویه لاره مسله ده، او په بعضو نورو ولسوالیو کې د امنیت ستونزه ده. او دویمه لویه ستونزه دلته د سرکونو کمبود دی چې د سرکونو په بخش کې خلک جدي ستونزې لري، او د معارف په بخش کې هم د مکاتبو د کمبود د مکاتبو د تعمیراتو د کمبود ستونزه شته دی. په مجموع کې په دې وروستیو کې ډېر لاسته راوړنې هم دولت لري چې عمده یې د کلیوالي سرکونو بیا رغول دی چې په ډېرو ولسوالیو کې اکثرو کلو ته سرکونه رغول شوي دي، او لا لګیا یو چې کوم پاتې کلي دي هغوی ته هم سرکونه جوړ شي. د صحت په بخش کې په مختلفو ولسوالیو کې د کلینیکونو تعمیراتو باندې همدا اوس هم کار روان دی، څلور کلینیکونه تکمیل شوي دي، او په آینده کال کې هم څلور کلینیکونه نور نوي جوړو، او په ولایتي شفاخانه باندې هم دا اوس کار روان دی، پنځه اویا فیصد تکمیل شوي دي، او آینده کال به د افتتاح شاهدان یو. د معارف په بخش کې تیر کال موږ پنځه مکتبونه د دارالعلوم ودانۍ د دارالمعلمین ودانۍ مو ودان کړل، او څه کال د نورستان په تاریخ کې به یو تحول وي چې په یو کال کې څلوېښت مکاتبو دپاره تعمیر جوړېږي روان کال کې، او دا یو ډېر لوی تحول دی. د دې په څنګ کې د برق په بخش کې هم اکثرو کلیوالي سیمو کې د انسپی د برنامو نه او یا هم د خپل د خلکو په هلو ځلو کلیوالي برقونه جوړ شوي دي. خپل د ولایت په مرکز کې د یو میګاوات په ظرفیت باندې برق تکمیل شو، او خلک ترېنه ګټه اخلي، او په څو ورځو کې به رسمي افتتاح هم کړو. په شتیوي کلي کې یو برق چې تقریبا 360 کیلووات په ظرفیت جوړ شوی دی هغه هم ګټې اخیستنې ته سپارل شوی. د سرکونو په بخش کې عمده کارونه چې د دولت د لاس لاندې دي، د عمومي سرک د پخولو دپاره سروي او ډیزاین تکمیل شوی دی، او همدا اوس تدارکاتو ته آماده دی، او وزارت مالیه سره خبرې شوي دي چې دا تدارکاتو ته ورکړي. او د دې په څنګ کې خپل داخل د ښار کې 9 کیلومتره سرک دی چې هغه به هم پخیږي، او د هغې سروي شوی دی، ډیزاین په آخري مراحلو کې دی، او د دریو غربي ولسوالیو چې تر اوسه پورې مرکز سره د سرک د لارې نو نخلول شوی، دواب، نورګرام او منګول، د هغې د نخلولو دپاره په کوردر کې تین سرک باندې کار شروع شوی دی. دا سرک په څلور بخشونو تقسیم شوی دی، درې بخش قرارداد شوی دی، څلورم بخش هم د قرارداد لاندې دی، او عملا د تین د طرف نه د سرک کار شروع شوی دی، او انشاءالله تر آینده کال نیزان آخر پورې کوشش کوو چې دغه سرک وصل شي.
بله حافظ صاحب، وروسته به بیا هم خبرې په وکړو. بله بیا به هم په خبرې وکړو. ډیره مننه چې په نورستان کې د پرمختګونو او دغه راز د ستونزو په اړه مو رڼا واچوله. خو اوس به مولوي صاحب کریم الله ته هم وار ورکړو. مولوي صاحب، تاسو د پارون د قومي شورا مشر یاست. په نورستان کې ډیر قومونه ژوند کوي، د قومونو د یووالي لپاره څه هڅې شوي دي؟ او د ډیر غرنی ولایت دی، قومونه اکثرا د غرونو تر شا پراته دي، لارې ګذرې نشته ده، رفت و آمد ډیر کم دی، د یووالي په برخه کې څه هڅې شوي دي؟
محترمه، په نورستان کې چونکې سیمایز سیمه ولایت دی، په هغه کې نو تر دې پورې چې شرقي نورستان او غربي نورستان چې چونکې د مرکز نه فاصله زیات لري، نو د هغوی دپاره تر اوسه پورې موږ والي صاحب ته او نور و چارواکو ته همدغه پیشنهادونه کړي دي چې تاسو د نورستان د ولسوالیو سره د وصلولو سرکونه راته جوړ کړئ. نو هغوی کوشش کړی دی تر دې پورې چې د کوردر سرک څنګه چې والي صاحب فرمایله هغسې اوردر او جودا سرک چې د ولسوالی وایګل سره وسلېږي او د برګمټال سرک لا افتتاح نه دی. دغه دوه سرکونه چونکې قرارداد کې پاشوي او ځینې پاتې دي نو موږ قوم همیشه دې کارونو کې جریان درو چې ولسوالیو سره مرکز وصل شي. نو ډېر امیدونه دي او هغه چې چونکې ولایت لري پروت ولایت دی نو هغه زمونږ تمناګانې تر اوسه مکمل په توګه پوره شوي نه دي او تقریبا 80% کار شوی دی انشاءالله.
د امنیت په برخه کې مخکې والی صاحب یادونه وکړه چې امنیت یو څه ستونزې بیا هم موجودې دي. په وروستیو کې قومونو یو څه نوښت کړی و چې خپله په سیمو کې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره وغږیږي چې دوی څه غواړي، ولې سوله نه کوي. په دې برخه کې څه پرمختګ شوی؟
په دې برخه کې هم چونکه منډول ولسوالی چونکه لري پروت دی نو هغه ساحه کې طالبان شتون لري او د امنیت ګواښونه همیشه هغه ځین راکول کیږي او دعا به پوری. او دارنګې چونکه د برګمټال ولسوالی کې کله کله ستونزې پیدا کیږي نو دغه امنیت په ارتباط باندې موږ خدشه لرو. اما په مرکز کې تر اوسه انشاءالله قوم په حکومت سره همکار دی او تر اوسه پورې څه واقعات هم نه دي راغلي او طالبان همداسې لري پراته دي. وایګل ولسوالۍ کې همدغسې مشکلات درو چونکې موږ همیشه هغوی سره تماس یو چې راځئ ورونه یو کینو مباحثه وکړو یو بل سره د هغه وکړو دا ملک جوړ کړو. نو هغه خلک کله لږ را سره خبرې ومني او کله وروسته شاته شي نو داسې حال روان دی د امنیت په اړه باندې.
بل ډیر مننه مولوی صاحب، ورسته به بیا هم په ټولنیزو موضوعاتو خبرې سره وکړو. والی صاحب، تاسو مخکې د سړکونو یادونه وکړه، څه پرمختګونه شوي دي؟ خو لکه څنګه چې مولوی صاحب ورته اشاره وکړله، د شرقي او نورستان وصلول ډیر مهم دي چې د دوو سیمو میشت خلک وکولی شي چې سره وصل شي د سړکونو له لارې. که څه هم تاسو یادونه وکړه، عمده ستونزه چیرې ده؟ ولې د ولسوالیو حداقل ترمنځ لارې نه رغول کیږي یا د هغو ډیرو د سیمو چې ډیر خلک پکې اوسي د هغوی لارې ولې نه رغول کیږي؟
ما مخکې هم درته جناب نوري صاحب وویل چې نورستان کې کلیوالي سړکونه باندې تر ډېره حده پورې کار شوی دی او ډېرو کلو ته سړکونه جوړ شوي دي، خو دغه عمومي لارې دي،
پاخه نه دي جوړ شوي، خام جوړ شوي، خام رغول شوي. بله،
تاسو معلومه ده چې د بودیجه مرکزي دی، د افغانستان بودیجه مرکزي دی او تر څو پورې چې مرکز نه ورته بودیجه ځانګړې نه شي نو په دې باندې کار ناممکن دی. مونږ ډېر زیات هڅې کړې دي او څه کال اول ځل دپاره به د نورستان عمومي لاره پخېدل شروع شي او همدارنګه د غربي نورستان وصلوونکي سړک باندې کار همدا اوس شروع دی او د پپروک سړک هم سروې شوی دی چې کمدیش او برګمټال وصلوي. 25 کیلومتره د سروې شوې دي، همدا اوس د ډیزاین لاندې دي او ان شاء الله امیدوار یو چې په راتلونکي کال کې په دې باندې کار پیل شي.
تاسو د معرفت برخه کې د ځینو ستونزو یادونه وکړه چې ډیر ښوونځي ودانۍ نه لري، دغه راز یو څه د رغول په دې برخه کې یو څه پرمختګونه هم شوي. دارالعلوم ودانۍ یادونه مو وکړه. بل په نورستان کې په زرګونو کسان ښوونځیو ته ځي، کله چې له 12مو ټولګیو فارغیږي د دوی لپاره د لوړو زده کړو د امکاناتو په برخه کې کوم کار شوی دی که نه ده شوی؟ پرته له دارالعلوم نور ساینسي مضامینو کې په نور ټولنیزو مضامینو لپاره یا مسلکونو لپاره ډیر موږ په راتلونکي کې کادرونو ته ضرورت لرو او هغه هم د نورستان نه چې د نورستان استازیتوب وکړي؟
موږ درې نیمه عالي تحصیلات او ادارې لرو چې یو انسټیټیوټ دی، د حسابداري انسټیټیوټ دی او د دې په څنګ کې یو دارالمعلمین دی چې په هغه کې ساینسي او نور اجتماعي مضامین تدریسیږي او د معلمینو د آماده کولو لپاره کار کوي. او درېمې دارالعلوم دی چې دا درې واړه تر څوارلسمه پورې دلته د زده کړې زمینه برابروي. او د دې بیا الحاقي هم شته، د دارالمعلمین پنځه الحاقي دي چې په مختلفو ولسوالیو کې هغوی فعالیت کوي. او د دې په څنګ کې اول ځل دپاره به په 1998 کال کې مونږ د پوهنتون د افتتاح شاهدان اوسو. او همدا اوس مونږ د پوهنتون دپاره د ځمکې د تدارک په مرحله کې یو، پوهنتون منظور شوی دی او د دریو ښوونځیو دپاره د نورستان ولایت امادګي خپل اعلان کړی او ښودلی دی وزارت تحصیلات عالیه ته چې د دریو ښوونځیو دپاره مونږ اماده یو چې موقت ډول باندې تعمیرات درته په اختیار کې درکړو، چې د دریو ښوونځیو درسونه دلته که وزارت تحصیلات عالیه وغواړي شروع کړي، چې په هغې کې د تعلیم و تربیې ښوونځی، د اقتصاد او د شریعتو د دې لپاره مو امادګي لرلې دی. او د تحصیلات عالی وزارت له خوا نه هم ډاډ راکړل شوی دی چې په نوي کال کې به د نورستان پوهنتون عملا په کار پیل وکړي.
حافظ، په دې اولسو کلونو کې تر اوسه پورې پوهنتون یا د پوهنځي لپاره ودانۍ نه ده جوړې شوې، ولې نورستان لپاره غورځول شوی؟
متاسفانه په دوو بخشونو کې دا مشکل و. یو خپل په مرکزی اداره کې هغه لازمه توجه چې نورستان ته پکار وو هغه نه ده شوی متاسفانه. او خپل د محلي اداراتو لخوا نه هم کېدی شي هغه سي توجه غوښتنه د مرکز نه نه شوی چې څنګه پکار وو. په تیرو دریو یا څلورو وروستیو کلونو کې چې سره د دې چې د افغانستان د دولت امکانات د پخوا په پرتله ډېر زیات محدود شوي دي، مونږ ډېر زیات د انکشاف او د پرمختګ هم د حکومتداري په بخش کې او هم نسبتا د امنیت په بخش کې او هم د انکشاف په بخش کې په دې تیرو څلورو کلونو کې ډېر زیات د انکشاف شاهدان یو.
بله مولوی صاحب، یوه بله عمده ټولنیزه ستونزه چې په نورستان کې ده، لکه څنګه چې مخکې ما لنډه یادونه وکړله، د نارینهو په نسبت ښځې ډېر شاقه کارونه کوي، ولې علت څه دی؟
علت دا دی چې چونکې نورستان لرې پروت ولایت دی، هلته د نارینه کارونه علاحده معلوم دي او د زنانو کارونه علاحده معلوم دي. چې چونکې
نو مولوی صاحب، که چیرې ښځې په پټو کې کار کوي، کرکیله کې کار کوي، کښتونه خړوبوي، لو کوي، ژرنده کوي، خو له دې نه نور کوم سخت کار شته بل چې نارینه یې وکړي؟
نارینه کار لرګي راوړل دی، د واښه باندې ته انتقالول دی، مالونه غرونو ته، د چراګانو ته وړل دی. نو دا د هغوی کارونه دي. کور کې داخلي کارونه چې دا قلبه شو، دا پټي چې غویه باندې قلبه کېږي، هغسې کارونه نارینه کوي. او پخوانه دا رواج راغلی، تر اوسه پورې څه بدلون کمې بدلون یې نو چې د مخکنی کارونه ډېر تخفیف راغلی دی په زنانو باندې، چې هغه هم د دولت په همکاري سره او یا د قومي مشرانو په حالی زلی دی. یو حد اندازه چې 100% کې اوس تقریبا 50% کار تختی شوی دی تقریبا.
مولوی صاحب، زما په مخ کې د 1300 شمیرې د پیغامونه را روان دي، د افغان بیسیم له لارې ډېر د نورستان په اړه. ما مخکې یادونه وکړه چې که تاسو پیغامونه لري یا پوښتنه لري مطرح کولی شئ. یوه پوښتنه تاسو ته راجع کېږي، هغه دا ده چې حکمت الله حقپال لیکلي دي چې له زابل ولایت البته، چې مخکې نورستان، پخوانی نورستان کافرستان په نوم باندې یادېده، اوس خلک ټول د یوه دین پیروان دي؟
تقریبا په خوا چې مونږ هم اورېدلې دی چې هغه کافرستان په نوم باندې وو، چې وروسته د امیر عبدالرحمن خان په زمانه نه اسلام چې داخل شو، اسلام راغله. نو تر دې وخته پورې هغه وخت نه وروسته، یو څو کال وروسته، مولوی صاحب ابراهیم چې د کمپیر اوسیدونکي دی مرکز پارون، او د شیخ افضل د داسې نور شیوخو چې د هغوی په هلې ځلې باندې د اسلام د مسلکي په توګه باندې د اهل الحدیث په نوم باندې یادېږي. اکثریت نورستان هم دغه اهل حدیث دي.
څنګه مولوی صاحب، خلک په مذهب کې کلک دي، 15 وخته لمونځونه کوي دي که څنګه؟
ان شاء الله ما شاء الله بس طابن دي بنزه اوقات منزون نور امدسه خګره کارمو کې امدسه خير ان شاء الله.
بله مولوی صاحب مخکې لدی چې مخکې مې نن هڅه وکړه چې تاسو سره تماس ونیسم، خو تاسو په جماعت کې وای دغه نن چې په پارون کې تاسو په جماعت کې وای، یعنی خلک ډیر راضي د جمعې د لمانځه لپاره؟
او تقریبا بس مثلا داسې دی چې کلی کې یو قسم نه پاتې کېږي جمعې مانځه ته، خو عموما په مانځه کې خلک ښه دي انشاءالله. داسې جسلو کې چېرته یو سل نفر پنځلس نفر پاتې کېږي، هغه هم چېرته مصروف وي نو هغه چې جمعه ته لا رسېدلی نه هغه پاتې کنه پابندي.
په نورستان کې په پارون کې او دغه راز ولسوالیو کې جمعتونو لپاره ودانۍ جوړې شوې دي که څنګه؟ کامه غو خونه او خامه ودانه او کې جمعتون دین جوړ جوړ دی او خلک ورزي
څه زنی زینو کې زنی ساحاتو کې په خاني جمعتون شته، خو د ریاست اوقاف له خوانه د والي سپالي ځلې باندې ډېر جمعتون جوړ شوی دی، نوې جمعتون خسته جمعتون جوړ شوی دی. اوس هم نږدې ورځو کې ریاست جمهوریت نه څه نمائندگان راغلي چې په مرکز کې 2000 یا 1800 کسانو د پاره یو جماعت جوړیږي، نو ته قومي خلک ته افتخارن زموږ کې یو جری واتل لږ شو ورکړی. هغه جماعت هم ان شاء الله قریب وای شروع کیږي، اوس خو موسم هم ټیک واور راځي نو کوور راه حمل نه به شروع شي ان شاء الله. دا تمام مونږ ترا کړی شو.
بله مولوی صاحب، وروسته بیا هم په نور موضوعاتو خبرې سره وکړو. بله د نورستان والی حافظ صاحب، تاسو مخکې د ستونزو یادونه وکړه، د پرمختګونو یادونه مو وکړله، خو نورستان ډیر تاریخي ولایت دی، ډیر په ځنګلونو پوښل شوی دی، ښکلې منظرې لري. دغه راز ویل کېږي چې دلته یو ډیر تاریخي باغ هم پکې شته ده چې 2000 متر مربع مساحت لري، د سیلانیانو لپاره ډیر خزایونه لري چې کچېرې افغانستان خدای وکړي چې امن شي او نورستان هم ورسره امن شي، یو پوتنسیال یو ظرفیت چې نورستان لري هغه د سیاحت په برخه کې د مخکې تاسو یادونه وکړله. که په دې برخه کې یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس د لیدو لپاره څه شی شته په نورستان کې چې د افغانستان دننه له نورو سیمو خلک ورشي یا له بهره ورشي، او په راتلونکو کې څه د پلان شته د توریزم د صنعت د ودې لپاره؟
جناب نوری صاحب، اول خو د نورستان خپله د ښکلې طبیعت د سیاحت دپاره بالکل جوړ دی. د نورستان اووه ولسوالۍ دی، د هر ولسوالۍ یو خاصه جاذبه لري، په شمول د مرکز اته اداري واحدونه دي. دغه هر ساحه هر کیلومتر دی یو د بل نه خاص تفاوت لري او ډېر ښکلې جاذبه لري. دنګ دنګ غرونه دي، په ځنګلونو پوښلي غرونه دي، او په هغه کې په هر دره کې خوړونه دي. دغه خوړونه د رازي د سیندونو سره یو ځای کېږي، چپان د سیندونه دي. او د نورستان دغه ښکلی طبیعت زه فکر کوم چې د نړۍ په سطح باندې په هغه لسو لویو جاذبو اماکنو کې یو هم نورستان دی چې د نړۍ په سطح د ټولو نه جاذب او جالب ځایونه لري. د دې په څنګ کې خپله د نورستان کلتور او عنعنات تاسو معلومه ده، تاسو مخکې وویل چې دلته زنانه شاقه کارونه کوي، دا هم یو کلتوري پسمنظر لري یا تاریخي پسمنظر لري. اصلا د نورستان خلک مکمل 2000 کاله تقریبا 800 کاله قبل د اسلام نه او 1200 کاله وروسته د اسلام نه مختلفو قومونو سره د مختلفو دینونو او تهذیبونو سره په جنگ ول، او دغه جنگ کې مسلسل سرمایه گذاری د خلک دی ته اړ کړل چې دغه داخلي د زندگی معیشت غوی تقسیم کې، ځکه چې یو قوم چې 2000 کال مسلسل د جنگ په حالت کې وي، تاسو ګورئ چې موږ 40 کال د افغانستان خلک په جنگ حالت کې وو، شتمنه مو کم ځای ته ورسېد، زیربناوي مو کم ځای ته ورسېد، هر څه متباه شو. نو چې یو قوم 2000 کال جنگ کوي، نو د هغوی دغه مجبوریتونه، بعضی تاریخي مجبوریتونه، او چې دلته د نارینه او د زنانو په منځ کې دغه یو تړون غونډې وشو چې هغوی بعضې کارونه د نارینو سره کومک وکړي. ولې رفته رفته دغه مسایل تر ډېر حد د پورې په نورستان کې ورک شوي دي، د زنانو شاقه کارونه ډېر زیات کم شوي دي، او یو اقتصادي پس منظر هم دی چې د نورستان خلک په اقتصادي لحاظه ډېر زیات وروسته پاتې دي، دلته اقتصادي منابع نشته دي، نو د دې د وجه نه خپل هغه اقتصادي مجبوریتونه هم دي. نو راځو د سیاحت بخش ته چې نورستان خپل هغه کلتوري چې لرل چې د دې منطقې د ټولو اوسېدونکو سره یو جلا کلتور لري، حتی د نورستان خلکو اوس دغه بعضې عادتونه خپل کړل چې لاندې په فرش کې کینی ډوډۍ خوري. پخوا د نورستان خلکو په چوکۍ او په میزونو کې ډوډۍ خوړل، او تر اوسه پورې هم په کلو کې همدا رواج دی. د نورستان خلک لاندې په فرش کې نه څملي، هغوی خپل چپرکټې لري، د ټول د خوراک نونیسه، د پوشاک نونیسه، د جنگ سامان، د ټول خپل محلي دلته جوړېده، د خوراک لپاره ظروف، د پوشاک لپاره اشیاء، د ټول خپل محلي صنعتونه. نو چون کې هغه وخت کې د اوسپنو د ویلې کول او د نور شیانو لپاره دلته امکانات نو ظروف ټول سنگي او چوبي دي، د کارونو نه د ډبرو نه به ظروف جوړول، د لرګو نه به ظروف جوړول، د خپل د ټول شیان خپل هم یو جاذبه دي، او خپل د موقعیتونه چون کې هغه وخت کې په جنگونو کې د خلک اخته وو، نو هغه کلی د هر کلی چې کوم دی یو سنگر حیثیت لرل، نو د دې د وجه نه هغوی په اوارو کې نه دي جوړ کړي، دا کلی خپل په غرونو کې دي، او دا خپل یو جاذبه دی چې په غرونو کې په ډېرو سختو ځایونو کې کلی جوړ کړي، د هغې دپاره یو یا دوه لارې وي، د هغې نه خواته نور بل لاره نه وي. نو د نورستان هر سیمه ته چې څوک سفر وکړي هغه یو خاص جاذبه لري.
د تاریخي باغ په ارتباط حافظه، د تاریخي باغ په
باغ
bale
دغه باغ د اندر باغ په نوم باندې یادیږي، اوس هم په دغه نوم باندې خلک یادوي. دغه باغ د خلکو لخوا نه، د منطقې د خلکو لخوا نه تر اوسه پورې د تجاوزونو نه ساتل شوی دی، د باغ ځمکه غصب شوې نه ده، او دغه باغ حدودا 1500 جریبه مساحت لري چې د لپاره د 4.5 کیلومتر لري ساحینه په غرونو کې غرونه توګل شوی دی قبل د میلاد نه، دا غرونه توګل شوی دی، په غرونو کې ورته ویالي جوړ کړی دی، او خپل په دې باغ کې دننه ډیر زیات قدیمی آثار دي، چې هغه آثار هم د عصر حجری دي، کوم وخت چې انسانانو ډبرې توګل، د هغه وخت آثار دي چې په هغه کې ډیر د شراب او زیونه دي چې په خو د نورستان خلکو د اسلام نه مخکې، چون هغه باغ ډیر زیات انګور لري، نو هغه غلطه به شراب جوړول، او دغه شراب به په دې ډبرینو لوخو کې چې ډیر لویو کمرونو کې د زینو تاکل شوی دی، هلته به دوی دغه شراب محفوظول، او بیا به په مراسمو کې خلک به راوتل، مختلف مراسم به یې لرل، او په هغه مراسمو کې به یې دا استعمالول. حتی تاریخي روایتونو کې راځي چې د هند راجا او مهاراجاګانو به د دې علاقې نه شراب وړل، د دې لپاره چې دغه شراب ډیر یو ناب شراب وي. مختلف جاذبه لري نورستان، کلته نورستان کې
بله. او فسه په دې کې تم کې تاسو مخکې د سیاحت په برخه کې ډیرو لرغونو زوینو یادونه وکړه، په نورستان کې ډیر لرغونی صنعت د پلاسی کارونه هم شوی، دروازې کړکې ډیر لرغون تاریخ لري، هلته داسې راپورونه موږ درلوده چې ډیر دغه استل شوی دي او له هېواده بهر قاچاق شوی دي، همداسې ده؟
متاسفانه د دې جنگونو په ورځو شپو کې چې د خاصتا د جهاد نه وروسته دور د طالبانو په دور کې د خلکو د فقر نه په استفادې باندې د بعضې ګاونډي هیوادونو قاچاقبرانو په ډېر کم بیه باندې اکثره هغه تاریخي آثار چې د خلکو په کورونو کې وو هغه یې اخیستی دي، او بعضې د ګاونډیانو شخصي کورونو ته، بعضې ملي موزیمونو ته د هغوی تللي دي. خو بیا هم اوس مونږ را روان کال الحمدلله د نورستان د موزیم چې یو ډېر لوی موزیم دی، او د افغانستان په سطحه د ټولو نه لوی موزیم دی، د هغه ډیزاین تکمیل شوی دی او په پسرلی کې به د هغه لپاره ځمکه خاص شوی او په پسرلی کې به په هغه باندې کار پیل کیږي چې د خپل تقریبا د 100 میلیون افغانۍ په شاوخوا باندې به د موزیم جوړیږي او په دې کې به د نورستان کښته آثار د خلکو په کورونو کې دي ډیر زیات خلک دا طلب آماده دي او بعض دغه نو دولت به خریداري وکړي دغه آثار به مونږ په دغه موزیم کې خوندي کړو.
بله مننه حافظ صاحب. همدا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو ټول د ازادي راډیو اوریدونکي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د خبرونه اوري. زه وینم چې ډیر پیغامونه د 1300 میلی لارې روان دي. په ډیرو کې پوښتنه شوې دي که دغه پوښتنې لنډې در سره یادداشت کړئ او لنډ ځوابونه ورکړئ. حسن له هلمند لیکلي چې آیا په نورستان کې کوکنار کرل کیږي؟ فضل کریم له پکتیا لیکلي چې آیا داعش په نورستان کې فعال دی؟ ولی الله رحیمی له خوست لیکلي چې راکړه ورکړه په نورستان کې په افغانیو کېږي که په نورو آثارو؟ او یو بل اوریدونکي لیکلي چې نورستان کې څو ژبې دي؟ بله حافظ صاحب.
په کوکنار په مورید کې به ویم چې خوشبختانه نورستان کې اوس کوکنار صفر دی. په دوو کلو کې پخوا کرل کېده د نورستان د نورګرام په ولسوالۍ کې فضل د خدای هغه بالکل صفر شوی دی او نشته دی. او د داعش په مورید کې هم درته ویل شم چې خوشبختانه د نورستان د قومونو او د نورستان د علما کرامو په هلو ځلو باندې د دې فتنې مخه نیول شوې ده او د داعش په نورستان کې فعلا حضور نه لري. او د خوست نه یو ورور لیکلی و چې راکړه ورکړه د نورستان په مرکز کې خوشبختانه راکړه ورکړه ټول په افغانیو دی او په بعضو ولسوالیو کې چې خاصتا د پاکستان سره سرحد لري کې د شپې ولسوالیو کې بعضی ستونزې وي راکړې ورکړې کلدار حمل ته استعمالیږي خو خپل د نورستان په مرکز کې ټول په افغانۍ باندې راکړې ورکړي.
او د ژبو په اړه باندې یو اوریدونکو پوښتنه کړې وه.
په نورستان کې نورستاني ژبې یو بل ته ورته والی لري. لهجې دي خو پنځه عمده ژبې دي چې څلور ژبې یو د بل سره بالکل زیات ورته والی لري او داسې یو ژبه لږ زیات مشکله ده. نو عموما د نورستانیانو خپل ټول مجموعه پنځه ژبې دي.
بله ډېره مننه مولوي صاحب. حافظ صاحب د قومونو د هڅو یا ستاینه وکړه چې په د قومونو په مرسته په نورستان کې داعش حضور نه لري. تاسو څه هڅې کړې دي او دغه د ژبو په ارتباط باندې په نورستان کې خو ډېرې ژبې شته، تاسو چې کله عمده غونډې جوړوئ په کومه ژبې خبرې کوئ؟ په پښتو که په دري باندې غږېږي؟
په نورستان کې عموما قومونه په خپل کلیو کې شورا لري، بیا عمومي په منطقه سطحه باندې عمومي شورا ده او دغه شورا چې را جمع کیږي د یو بل خبرې نه هم پوهیږي. مثالا د وایګلیانو ژبه پارو خلک پوهیږي، کانتوایانو ژبه باندې پوهیږي، وایګلیانو د کانتوایانو ژبه ورته
ټول په خپلو ژبو خبرې کوي
پوهیږي. خو او هلته په خپل یو بل سره یو بل ژبه باندې پوهیږي تقریبا
خبرې
یو شپږ فیصد او چې عمومي غونډه کوون په هغه کې بیا چې صرف د پارو خلک په پارو ژبه باندې غوي چې عمومي په پښتو ژبه باندې خبرې کوو.
ډېر ښه. مخکې حافظ صاحب ولی صاحب یادونه وکړه چې قومونو ډېر ښه رول لوبولی دی د امنیت په ټینګښت کې. په تېره بیا د داعش د اسلامي دولت ډله چې یو بهرنۍ ډله لري او په د افغانستان په ولسونو کې ځای نه لري، اکثرا په ډېرو سیمو کې دا رټل شوې ده. تاسو په څه ډول باندې د دغې ډلې د حضور مخه نیولې په نورستان کې قومي مشرانو دغه راز دیني عالمانو؟
قومي مشران چې طالبان چې کوم ساحې ته ورغلي دي هغه فساد نه پرته بل څه نه دي جوړ کړی. نو په دې اساس باندې شورا متحد دي او بیا په وری کې د غرونو ته مالونه خلق کیږي آخری سرحدونو ته چراګاګانو ته ځي، هلته هم خلک موظف کړی او خپل هلته راپور که څوک راځي طالبان پیدا کېږي، هغه خبرې شورا ته رسول کېږي، شورا هغه مخنیوی کوي که د خبرو د لار نه جوړېږي، هغوی سره کینې خبرې کوي که جنګ د لار نه جوړېږي. همداسې دا منطقه په امن باندې ساتل شوې تر اوسه پورې.
بلې، خدای وکړي چې د افغانستان په نورو سیمو کې هم همدغسې یو استرکچر یا یو شبکه جوړوي، ځکه چې په سیمو کې اوسیدونکي پوهیږي چې دلته څوک پردی راغلی دی. ډېره مننه. موږ نن په نورستان ولایت باندې خبرې کوو او اوس به هم د ټلیفوني شمېر هم اعلان کړم چې تاسو هم کولی شئ چې که د نورستان په اړه پوښتنه لرئ له نورستان له والی حافظ عبدالقیوم او دغه راز د امپارون د قومي شورا له مشر مولوي کریم الله څخه مطرح کړئ چې زموږ میلمانه دي. په داخلي شمیرو کولی شئ چې ټلیفون تماس راسره ټینګ کړئ 9920350040. دغه راز بله شمیره ده 00800022550. او په نړیوال شمیره هم 00420221240501 کولای شي چې اړیکه را سره ټینګ کړئ. خو یو یادونه کوم چې نوې له دې پروګرام سره یو ځای شوی وي، موږ په ډیرو ستونزو وغږېدلو، په ډیرو موضوعاتو مو خبرې وکړلې، ښایي ځینې پوښتنې مو تکراري وي. او که چیرې مو پروګرام اورېدلی وي نو لطفا هغه پوښتنه وکړئ چې تر اوسه پورې نه ده شوې او لنډ که پوښتنه وکړئ، ډېر به مو منندوی یو. نورستان والی حافظ عبدالقیوم، یو موضوع چې په نورستان کې مطرح کیږي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځمکه کمه ده او اکثرا کورونه په غرونو په لمنو کې جوړ شوي دي، په ډیر پخوانی لرغونی دودیز شکل باندې تر اوسه پورې خلک ځي او بجیږي، مثلا په مختلف په ژمي کې بالخصوص لارې اکثرا بندې وي. اوس موږ د ښاري تمدن پر لور باندې ځو، دغه خلک چې په غرو رغونو کې اوسي په ډېر سختو شرایطو کې ژوند کوي، هلته لارې نشته، موټر نشي ورتلی، موټر سایکلونه یا نور وسایل هلته نشي تللی. دا خلک سره کوم پلان لري د ښاري پراختیا لپاره چې په راتلونکي کې له غرونو راکوز کړي او کوچني ښارګوټي ورته جوړ کړي؟
جناب نوری صاحب، زما په نظر باندې د دې په ځای چې دغه خلک ښارونو کې میشتو یا ښاري کو، هغوی ته موږ سهولتونه برابرو چې کلي کې بعضې ښاري سهولتونه ورته برابر شي. د نورستان تقریبا 90% خلک هغه ابتدایي برق نه مستفید دي، او دا ټول هغه عادي برقونه دي چې په کلو کې هغوی د هغې نه استفاده کوي. اگر ډېر قوي برقونه نه دي، صرف د رڼا د پاره هغوی اکثر ترینه استفاده کوي. موږ کوشش کوو چې دغه برق نور هم وده وکړي او قوي برقونه د هغوی کلو ته ورسیږي، چې د تسخین د پاره هم هغوی د هغې نه کار واخلي، او د ځنګلات چې هغوی د ژمی کې د ګرمایش په خاطر باندې وهي، د هغې نه هم هغې باندې پابندي ولګي. او دویم، اکثر کلو ته موږ کوشش کوو چې سړکونه خپله په هغه غرونو کې ورته ورسوو، چې هغه سهولتونه د سړکونو هغوی ته همغلته جوړ شي. دغه ساحې چې کوم دي، خپله یو تاریخي ارزښت لري، او د هغه ځایونو خوشي کول او د هغې نه د خلکو مکمل وتل به د خپل د دې هغه تاریخي ارزښتونه لمن ویسي.
حافظ صاحب، زما هدف دا نه و چې تاسو ټول خلک راکوز کړي او ښاري کړي. هدف دا و چې په راتلونکي کې خو موږ د ښاري تمدن پر لور باندې روان یو، نورستان هم یوه ورځ باید د همدغه تمدن څخه برخمن شي. اکثرا په دغسې ستراتیژیکو په ډېرو سختو سیمو کې ختل په ژمي کې ډېر سخت وي، د ښځو د نارینهو په تېره بیا د زړو لپاره ډېر ګران وي. لارې او ګودرې خو هم تاسو هغه د یادونه وکړه چې ډېر سخت دي په ژمي کې په تېره بیا. دا کېدای شي چې مثلا د تاریخي آثارو په توګه باندې حفظ کړي، وی ساتي او حفظ مراقبت یې وکړي، او که وکولی شي دغه پروسه په یو شکل باندې پیل شي بالاخره، او ځي کې باید یو کوچني ښارګوټي جوړ شي، یا په ولسوالیو کې چې په هواره کې خلک ژوند کوي، د هغو لپاره تاسو یادونه وکړه چې هغه لومړني امکانات برابر کړي.
جناب نوری صاحب، دغه پروژې چې تاسو کې یادونه وکړه، دا یو کافی امکاناتو ته اړتیا لري او په دغه وخت کې د افغانستان امکانات تر دې حد نه دي چې د هغه خلکو دغه شتمنۍ هلته خریداري شي او پر ځای وساتل شي. اوس خلک د هغوی نه د کورونو په حیث استفاده کوي او کلی په حیث استفاده کوي او دومره امکانات نه دولت لري نه خپله خلک لري چې دغه شیان دولت ته وسپاري او د هغوی نه تاریخي ارزښتونو په حیث باندې ساتنه وشي او خلک بل ځایونو ته انتقال شي. په مرور د زمان باندې کیدی شي دغه کار وشي او اوس د پاره د دولت د امکاناتو ته په کتلو باندې دغه کار تر ډیره حد پورې ممکن نه بریښي.
ډیره مننه. بلې قدرمن اوریدونکو، پر نورستان خبرې کوو. مخکې مو د ټلیفون شمیرې اعلان کړلې، تاسو کولی شئ چې موږ سره تماس ونیسئ او لنډه پوښتنه د نورستان لوالي حافظ عبدالقیوم او دغه راز د پارون د قومي شورا له مشر مولوي کریم الله څخه مطرح کړئ. تاسو لپاره فرصت دی، لطفا لنډ خبرې وکړئ، پوښتنه مو لنډه مطرح کړئ. په ډیرو موضوعاتو باندې مو رڼا اچولې ده، لطفا له تکراري پوښتنو څخه مخه ونیسئ. د تکراري پوښتنو یو اوریدونکی دی، زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي. بلې، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او له کوم ځای ټلیفون کړی دی.
سلامونه نیومه نوري صاحب تاسو ته، محترم ولی صاحب ته او محترم قومي مشر مولوي صاحب ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. سلام نظر او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، له کوم ځای ټلیفون کړی او پوښتنه مهرباني.
هلال افتاب یم، د تل په سیر مې د خوښ نړۍ کني ولی د غوالم چې دی ولی صاحب نه یو څو لنډ پوښتنه مطرح کما. واقعیا چې ډیر په پوری معلومات وړاندې کړل نو احسان پاتہ باندې او ډیر جالب معلومات هم لپاره ډیر دی وړو دي.
افتاب سره کلند وغږی، تاسو هم ډیر بخوي چې زکه نور اوریدونکو ته فرصت ورکړو. مهرباني.
بل سمه ده، سمه ده. محترم ولی صاحب، نه پوښتنه دا ده چې دوی چې دی حکومت پراس کې دی، هلته اداري او د حکومت ډول څنګه روان دی، په اداراتو کې څومره اصلاحات رامنځته شوي دي او څومره د فساد مخه نیول شوې ده. او بل پوښتنه مې هم دا ده چې هلته مدني او سیاسي فعالیتونه سره ولې د ځوانانو په برخه کې څومره کار شوی ده، د ښځو په برخه باندې خو دی ډېر وغږېدل. او د محترم قومي مشر مولوي صاحب مې یو پوښتنه دا ده چې هلته فرهنګي بهیرونه سره ول دي او د قومي جوړښتونه کوم ډول دودونه دي، هلته کوم ډول نوړه دودونه دي او کوم ډول نوي دودونه دي چې دوی په هغې لپاره کار کړی وي رامنځته شوي دي، په دې برخه کې لږ معلومات ورکړي.
ډېره مننه. حافظ صاحب، تاسو پوښتنې واورېدې، مهرباني.
د خوښ نه د دې ورور د پوښتنې د جواب په حیث به ووایم چې الحمدلله حکومتداري په نورستان کې ورځ تر بلې ښه کېږي. او ستاسو د معلوماتو په خاطر به ووایم چې هغه انکشافي پلانونه او طرحې چې د نورستان ولایت ادارات یې وړاندې کوي تقریبا 80% کې هغه تطبیقیږي. او موږ هغه پلانونه جوړو چې د افغانستان بودیجې ته په کتلو باندې چې نورستان ته هغوی څومره بودیجه تخصیص شوي، د نورستان یو د هغه ولایتونو نه دي چې بهترین پلانونه جوړوي او ښه تطبیقوي. او تیر کال په سپګنوین کې نورستان هغه ولایت و چې د ټولو نه زیات انکشافي بودیجه تطبیق کړو. نو دا په دې باندې دلالت کوي چې حکومتداري دلته ښه دی، کارونه آسان شوي دي، د فساد مخنیوي شوي او مدني او سیاسي فعالینو ته هم کاملا دلته زمينه برابر ده چې هر څوک په دغه بخشونو کې فعالیت کول غواړي، ولایت ورسره همکاري کوي، زمينه ورته برابروي او هر هغه انتقاد چې سالم انتقاد وي او د ادارې د جوړښت لپاره او د بهبود لپاره وي هغه په ورین تندې مني.
بل مولوي صاحب کریم الله، یو پوښتنه تاسو ته هم راځي. و
هغه چې د قومونو ترمنځ د دوه کسانو ترمنځ چې کوم شخړه پیدا کیږي، اول کلی کم کلی کې چې یو موضوع پیدا شي هغه کلیواله کېږي، حالی که نه حالیږي بیا عمومي شورا ته وړاندې کیږي. هغه عمومي شورا چې په مختلفو کلیو په سطحه باندې هغوی فیصله کوي، که ونه شي بیا بېجا شدګان چې کوم مرکز کې اوسېږي هغوی موږ سره همکاري کوي دا شخړه دا موضوع حلولو کوشش کوو، که نه شو آخر بیا حکومت ته وړاندې کوو.
بله، ډېره مننه.
بله
مولوي صاحب، مننه. حافظ صاحب، یوه پوښتنه شوې ده همدا اوس چې وایي دیني عالمان په مرموز ډول په نورستان کې شهیدان شوي دي، و اوریدونکي لیکلي چې د هغو د عاملینو د نیولو لپاره کوم اقدام شوی دی که نه ده شوی، او تر شا یې څه انګېزې پرتې دي، ولې دیني عالمان وژل کیږي؟ بله حافظ،
په مرموز ډول باندې نه دی شهید شوی او د دې ورو دغه معلومات ناقص دی تر اوسه پورې. تقریبا شپږ وو علما د 2014 نه مخکې د طالبانو لخوا شهیدان شوي دي او دا غوښنه ورسته د یو دینی عالم په مرموز ډول باندې په هیڅ ځای کې نه دی شهید شوی او دغه معلومات ناقص دي.
بله یو بل اوریدونکی هم راخلو، ډیر مننه. ځان راوپیژنې او که لنډه پوښتنه مطرح کړئ مهرباني. وعلیکم السلام. څوک او لکم زم ټلیفون کړی دی؟
زه طلال جان اندو پکتیان.
له پکتیان ټلیفون کړی، څه پوښتنه لري؟
له ولی صاحب څنګه پوښتنه ده چې تا په خپل ولایت کې څومره دیني مدارس او درو حفاظونه فعال کړی دي؟
بله پوښتنه مو اوریدل شو. حافظ هم که څه هم مخې تاسو رڼا پرې واچول، دارو العلوم او دغه راز ځینې نورې د معارف برخه کې دی، که په دې برخه کې د اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړي.
د هغه خلک چې خپل غواړي چې دینی مدارس فعال کړي هغوی آزاد دي او هغه طرزالعمل چې وزارت معارف ورته ټاکلی دی د هغې مطابق هغوی فعالیت کولی شي او خپل د دولت لخوا نه 14 دینی مدارس په نورستان کې فعال دي چې دا وی کې زموږ ماشومان زده کړې کوي، دین زده کړي.
بله یو بل اوریدونکی هم د مهربانۍ وکړئ ځان راوپیژنئ. ولایت په ولایت پروګرام د نورستان باندې خبرې کوو او لنډه پوښتنه کې مطرح کړئ مهرباني.
بله سلام علیکم.
بله وعلیکم السلام مهرباني.
درګول خیاط ما د ننګرهار ورته چینو له سوالی کوي. لا ځانه
خیاط صاحب خبرونه ښه راغلاست، پوښتنه مو مطرح کړئ.
مولوی صاحب او علي صاحب نن دا پوښتنه ده چې تاسو په نورستان کې د مېوینې لپاره کوم کار مشخص کړی دی او په راتلونکي کې کوم پلانونه ورته نیولي دي؟
بله ډېر مننه حافظ صاحب. د معلولینو لپاره څه شوي دي په نورستان کې؟
یو خو د دولت هغه پروګرام دی چې دولت معلولینو ته یو خاص امتیاز ورکوي، هغه په هغه ډول باندې چې دولت ورته منلي هغه ورته ادا کېږي او د دې په څنګ کې مونږ کوشش کوو چې تقریبا په دې تیر کال کې هم 2000 حرفوي کورسونه د خلکو لپاره چې معلولیت لري د هغوی لپاره هم دایر کړي چې هغوی یو مستقل ابرومندانه د ژوند خاوند شي، نو د هغوی لپاره مختلف وختونو کې مختلف حرفي زده کولو زمینه برابروي.
بله یو بل اوریدونکی هم راخلو، د ولایت په ولایت پروګرام د نورستان باندې خبرې کوو مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او لنډه پوښتنه مو که د نورستان له والي نه غواړئ مطرح کړئ او یا د پرون د قومي شورا له مشر مولوي کریم الله څخه مهرباني. وعلیکم السلام. ازادي راډیو د مهرباني
زه د تاسو مېلمنو ته سلام وایم. د باد له سلامه د ما غوښتنه دا ده چې د نورستان د ښایسته ځنګلونه او جن غوزای لري که نه لري دا یو پښتنه، او بل دغه کاشتا ونه خو به څوک ظالمان خو به نه وي په پاکستان خو به نه خرڅي، دا بل پښتنه. بل پښتنه مې دا ده چې تاسو ته کوم څه شي نه غری در کړی و چې اخلاق اخلاق دي چې دا هغه کامیاب دي نه دي کامیاب، هغه خرج راوړي هغه شای خو د ټول افغانستان لپاره کار دي، د افغانستان خلک غریب دي، هر غریب دا هغه شای په کار دي چې دغه قیامت جگ ده چې دا پاتې وله
بل ډیر مننه. آواز مو هم ډیر لوړ کور ودان ډیر خصاف واوریدل شو. بل ولی صاحب دغه یو موضوع رښتا هم چې مونږ نه یو څه هیره شو، د ځنګلونو موضوع و، د ځنګلونو د وهل او قاچاق موضوع و چې د افغانستان پر تیر بیا هلمند او دغه ختیځو ولایتونو کې دغه ډیر زیات دی.
بله جناب نورستان خوشبختانه د نورستان د هغه قومي تړونونه او د علماء کرامو مسلسل وازونه د حکومت توجه د دې زمينه برابر کړې دي چې یو د نلرګي د نورستان گاونډي هیواد ته نه پچات کیږي او نه چوک پټ کوي او د خلکو ضرورتونو لپاره چې یو ډیر سور ژمی لري دلته د هغې دپاره خلک د سوخ دپاره د جنګلونو نه استفاده کوي او خپل کورونو جوړولو دپاره او د خرڅ دپاره او د تجارت په موخو باندې قطعاً د نورستان ځنګلات نه وهل کېږي او په قومي تړونونو باندې او د حکومت په توجه باندې دا ساتل کېږي. او په نورستان کې خپله کافي جلغوزي هم شته دي او خوشبختانه د هغه جلغوزو نه هم په ښه ډول باندې استفاده کېږي او د کوم وخت نه چې د هوایي دهلیزونه د جهاتمه ولسمشر په خاص ابتکار باندې شروع شو د جلغوزو قیمت زیات شو نو دلته د خلکو په اقتصاد کې هم ډیر مهم رول لوبولې دي.
د جلغوزو په ارتباط مو ویل چې دغه دالیس چې اوس مستقیما له چین سره وصل شو د حواله لارې د لومړي ځل لپاره څو ټنه جلغوزي هم انتقال شول. ولسمشر ویل چې له دې وروسته به خلک د همغو سیمو چې جلغوزي ونې پکې ډېرې دي خپل جلغوزي راټولوي او مستقیما به خریدار ته انتقالیږي، یعنی په دې معنی چې مخکې به په قاچاقي ډول باندې پاکستان ته انتقالېدل او په ډېر کم په دې کې ډېرې ستونزې وي. آیا فکر کوئ چې له دې وروسته کېدای شي داسې یو میکانیزم تاسو ورته هلته جوړ کړئ چې دوی په دې پوه شي چې جلغوزي سره راټول کړي او یوه له سمې لارې کابل ته یا له هغه ځایه بیا نورو بهر ته ولېږدول شي؟
بله جناب نوري صاحب، موږ کوشش کوو چې خپله په نورستان کې د جلغوزو د پروسس یوه فابریکه جوړه کړو او خوشبختانه پخوا به دغه جلغوزي تقریبا 500 او 200 کلدارو باندې په پاکستان کې خرڅېده. بل ورځ مې د یو دوکان اعلان ولید چې یو کیلو جلغوزي 6000 کلدارې خودلې. د دې په معنا ده چې پاکستان ته نه ځي، پاکستان ته د پاکستان په ځای مستقیما موږ د دنیا سره کاروبار کوو او جلغوزو قیمت هغه څوک چې اخلي هغه په جیب اخلي، نو په پاکستان کې جلغوزو کمبود دي چې هغه 6000 کلدار ته قیمت ساتلې. دا دلته د خلکو په اقتصاد باندې ډیر مهم رول لوبولی دی او د خلکو اقتصاد په دې کې ډیر پیاوړی شوی.
بله مولوی صاحب، پښتنې ډېرې دي، ډېر اوریدونکي ټلیفونونه کوي، د افغان بي سیمه ته سوال شمیرې لارې هم خلک ډېر پیغامونه راستوي، خو متاسفانه چې ډېر وخت نه لرو. له مولوي صاحب د پارون د قومي شورا له مشر مولوی کریم الله څخه مننه کوو. بله حافظ صاحب، فقط یو پښتنه یا یو پیغام که تاسو لرې غواړئ، ډېر کم وخت لرو، یو په آخر کې یو 2-3 دقیقې د نورستاني وسندره به هم اوریدونکو ته خبره کړو که تاسو یو لنډ پیغام لرئ.
جناب نوری صاحب، زما پیغام به دا وي چې الحمدلله د نورستان عمومي لار کاملا امن ده او د افغانستان ټولو خلکو ته دعوت ورکوو چې هغوی راشي د نورستان د ښکلا نه، د نورستان د طبیعت نه خوند واخلي، هم د نورستان د خلکو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته وکړي او هم د دې په ځای چې په خارجي هیوادونو کې سیاحت کوي نورستان ته راشي او کوشش کوو چې هغه لازم سهولتونه چې د سیاحانو دپاره او د چکر وهونکو دپاره لازم دی هغه ورته برابر.
ډیره مننه کور مو ودان د نورستان والی حافظ عبدالقیوم او دغه راز د پاروند قومي شورا مشر مولوی کریم الله. له تاسو ټولو اوریدونکو هم ډیره مننه چې د افغان بي سیمه تاسو واتل شمیرې لارې مو پیغامونه راوستل. پیغامونه زه زیات خټول نشو لوستلی. او له تاسو هم مننه چې د ټلیفون لارې مو سره تماسونی او له نورو هم بخنه غواړو چې وینو شو کولای چې په دې پروګرام کې ام برخه واخلي. موږ د ولایت په ولایت د پروګرامونو په سلسله کې تل هڅه کوو چې د افغانستان څلور دېرش ولایتونه د روپی جنو په ستونزو خبرې وکړو، پر مشکلاتو یې خبرې وکړو او د یو ولایت نه د نورو ولایتونو وګړي خبر شي. او اوس به هم د نورستان په ویار یوه نورستاني سندره واورو. په بل خبرونه کې بدخشان در پیژنو، راسره اوسئ.